پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. افغان ولسمشر وایي چې دوی به له طالبانو سره د سولې خبرو هڅه کوي. په همدې حال کې له تېرې شپې راهیسې په غیر مستقیم ډول داسې ښکاري چې د اوربان موده غځېدلې. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې دوی به په مناسب وخت کې خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې په اکثرو هیوادونو کې د کرونا ویروس پېښې کمې شوي. دا مسائل وروسته راځي، خو اوس خبرونو ته غوږ شئ چې فریبا ظاهر چمتو کړی دی.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د رایستلو لپاره مشخصه نیټه نه ده ټاکلې، خو هر څومره ژر چې مناسب وي دا کار کېږي. بلخوا د افغانستان حکومت وایي له زندانونو څخه د نورو طالب بندیانو ازادي د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي د کمېدو او د سولې په برخه کې د مثبتو ګامونو پورته کېدو سره تړلې ده. او د ایران درېیمه تېل وړونکې کښتۍ وینزویلا ته ورسېده. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د رایستلو لپاره مشخصه نیټه نه ده ټاکلې، خو هر څومره ژر چې مناسب وي دا کار کېږي. هغه دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې وکړه او ویل چې امریکا 19 کاله په افغانستان کې تیر کړل او دوی فکر کوي چې نور بس دی. ټرمپ زیاته کړه چې امریکایي عسکرو په افغانستان کې تر ډېره پولیسي وکړه او که بیا وغواړي ورستانه سي د جنګیالیو په صفت به ورستنېږي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه دوی بلې فکر کوم موږ هلته نونس کاله تیر کړل. موږ واقعا هلته د عسکرو نه بلکې د پولیس په توګه دنده ترسره کړه. نور نه غواړو پولیسي وکړو او بلې فکر کوم کافي ده. دوی پوهیږي موږ مثبتې خبرې لرو. غواړو خپل سرتیری بیرته کور ته راولو. موږ د ټولو هیوادونو په اړه خبرې کوو. خپل سرتیری بیرته کور ته راولو. داسې ګمان کېږي چې ولسمشر ټرمپ به د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې پای ته رسول تر نومبر میاشتې ولسمشري ټاکنو مخکې په خپلو ټاکنیزو مبارزو کې ډېره منعکسه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د فبروري د 9 موافقې له مخې ټول امریکایي او بهرني ځواکونه به د طالبانو د امنیتي ژمنو په بدل کې په 14 میاشتو کې له افغانستانه ووځي. د افغانستان حکومت وایي له زندانونو څخه د نورو طالب بندیانو ازادي د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي د کمېدو او د سولې په برخه کې د مثبتو ګامونو پورته کېدو سره تړلې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وایي حکومت د سولې راتلو لپاره په هره برخه کې لومړی ګام پورته کړی، خو طالبانو تل تاوتریخوالی کړی دی. نوموړي زیاته کړه
آئنده په دې پورې اړه لري چې طالب څه کوي. د طالبانو لخوا د خشونت دوام بدون له شکه چې د پروسې سره مرسته نه کوي. اما د طالبانو لخوا د اوربند د دوام لپاره یو توافق کولای شي چې دا پروسه نور هم مخته یوسي.
دا خبرې د اسمال کېږي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د ورستي فرمان له مخې پرون د سه شنبه په ورځ 900 طالب بندیان را خوشې سول. حکومت د دوشنبه په ورځ هم اصل طالب زندانیان خوشې کړي وو. ولسمشر غني د طالبانو د درې ورځنی اوربند تر اعلان وروسته د دغو بندیانو د را خوشې کولو امر وکړ. د طالب زندانیان او د افغان حکومت اړوند کسانو د را خوشې کولو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې لیک یو له مهمو ټکو څخه دی چې دواړو لورو د روان کال د فبروري په 9 نیټه په قطر کې لاسلیک کړ. په همدې حال کې طالبان هم د خپلو زندانیانو د ازادۍ له بهیره په هر کلی سره وایي چې دوی به هم ډیر ژر د حکومت یو شمیر بندیان له بنده آزاد کړي. ټاکل سوی په کابل ښار کې سره نن چهارشنبه محدودیتونه راکم سي. څو اونۍ مخکې وروسته له هغه چې په کابل کې پراخ محدودیتونه وضع سول چې د کرونا ویروس مثبتې پیښې مخ پر زیاتېدو سوې. د کابل والي محمد یعقوب حیدري پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د محدودیتونو کمی به په دې معنا نه وي چې خلک روغتیایي مشورې رعایت نه کړي. د کابل والي په داسې حال کې د محدودیتونو د کمېدو خبر ورکوي چې په افغانستان کې د کرونا ویروس پیښې زیاتې سوې دي. زموږ غلازه د ریډیو اوري د ایران دریم تلورون کې کشتی وینزویلا ته ورسیده. د کشتی تعقیب کوونکي معلومات د ریفاینیتو اکان شرکت ټول کړي او شی چې د ایران په بیرغ سمباله دریم کشتی سه شنبه په ځای وخت د وینزویلا د ځنګړي اقتصادي زون او مکنی اوبوت نه نوتله. د رویټرز په وینا د پیتونیا تلورون کې کشتی د سه شنبه په سهار وختي د کاریبین بحیرې ته نه نوتله او د نورو تلورون کو ټانکرونو فارچون او فورست ورتلاره تعقیب د فارچون تلورون کې کشتی د دوشنبه پر ورځ د 33 میلیون بنزین بوشکو سره د ایل پالیتو بندر ته ورسېده او د وینزویلا د تیلو د وزیر لخوا یې تودهار کلی وسو. د امریکا متحده ایالاتونو سمندري ځواکونو ویلي دي چې دوه روسي سو 15 ډوله جنگي جټ الوتکو په مدیترانه سمندرګي کې د امریکا د بحري غزمه د یوې الوتکې په وړاندې خنډ جوړوه. د امریکا سمندري ځواکونو ویلي چې پرونۍ پیښې 15 دقیقې دوام درلود چې پر مهال دو روسي پیلوټانو د امریکا دواړو وزرو ته نږدې پرواز کوه او د دې الوتکې د مانور وړتیا یې کمه کړې وه. د دې ځواکونو یوې برخې چې په ایټالیا کې میشته ده ویلي دا ډول کړنې به بالقوه هوایي شخړې زیاتې کړي. دا دریم وار دی چې د روسیې پیلوټان د امریکا د سمندري ځواکونو کشفي الوتکې تعقیب او جنجال ورته جوړوي. او د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په کمېدو دي او ډېر هیوادونه په بندیزونو کې نرموالی راوستی دی، خو لاتین امریکا ته د دې وایرس مخه کړې ده. د دې لوی وچې تر ټولو ګڼ نفوس هیواد برازیل سخت ځپل شوی دی. په امریکا کې ټولو ایالتونو بندیزونه نرم کړي او په همدې حال کې وروسته له هغه چې په اروپا کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې کمې سوې، اروپایي هیوادونو د خپلو پولو په پرانستلو غور کوي. خو د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې که محدودیت په چټکۍ سره لرې شي، د کورونا وایرس د دوهمې څپې خطر شته. د خبرونو پای
خبرونه مو له ازادۍ رادیو نو اوریدل. د افغان حکومت او طالبانو د اوربان موده پای ته رسیدلې، خو اوربان په ظاهره غځېدلې دی. په همدې حال کې د ولسی جرګې غړي وایي رامنځته شوی اوربان باید اوږد شي او د سولې عملی خبرې پیل شي.
د افغانستان خلک د جګړې پای ته رسیدل غواړي، دا که د اورکم په واسطه وي، دا که د کاملې دستبندۍ په نامه باندې وي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له افغانستانه د ځواکونو وتلو ته ځانګړی مهال ویش نه لري، خو مناسب وخت کې ځواکونه باسي.
نه، ما کومه نیټه نه ده ټاکلې، خو څومره ژر چې مناسب وي په یو څه وخت کې، خو په مناسب وخت کې.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د کورونا وایرس پیښې کمې شوې. نور مسایل هم شته. دویمه نیمایي د زهرو کاروان اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پای راسره پاتې شي. دولس بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. په ظاهره د افغان حکومت او طالبانو تر منځ له تېرې شپې راهیسې د اوربان موده پای ته رسېدلې، خو ازادي راډیو ته رارسېدلي راپورونه ښیي چې د دې سره سره دواړو خواوو تر اوسه په یو بل بریدونه نه دي کړي او داسې ښکاري چې په غیر مستقیم ډول د اوربان موده غځېدلې ده. په همدې حال کې د افغان حکومت د مرکچي پلاوي ځینې غړي وایي له طالبانو سره د اوربان د دوام او د خبرو د پایل لپاره هڅې روانې دي. رحمت الله افغان دغه موضوع تعقیب کړي او دا مهال سره د کابل په سټوډیو کې د افغان سیب خبرونې ته ښه راغلی. څه دي نور جزئیات؟
مانن الودین صاحب، که څه هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د کوچنی اختر په مناسبت د اوربند موده تیر شپه پای ته ورسیده، خو لا هم افغان حکومت او طالبانو د اوربند د تمدید یا د ماتیدلو او یا هم د اورکم په اړه څه نه دی ویلي. د افغان حکومت د مذاکره کوونکي پلاوی جنې غړي وایي د اوربند د تمدید او د سورې د خبرو د پای لپاره هڅې روانې دي او وخت را رسېدلې چې طالبان د افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. د افغان حکومت د مذاکره کوونکي پلاوی غړي فوزیه کوفي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ابي اقدام هم کرد. ما فکر میکنم که ازی بیشتر انعطاف در برابر طالبان دیگه باز اونا به یک موقف متفاوت قرار میدن. ولی فرصتش از زمانش است که طالبان باید از این حسن نیت حکومت افغانستان استفاده کنن و به صلح و به گفتگوها شروع کنن و آتش بس دوام بدن. فکر میکنم تلاش ها جریان داره به این که آتش بس طولانی تر شوند. تلاش ها به این جریان داره که گفتگوها آغاز شوند و امریکا باید و یقین دارم که علاقمند که این پروسه به شکل او جنگ خشونت نباشه ختم شود.
امیرمن کوفی وویل چې له امریکا سره د طالبانو توافق دغه ډله په ځان غره کړې ده، نو ځکه د سولې خبرو ته هم کم تمایل ښکاره کوي. نوموړي ټینګار وکړ چې رامنځته شوی فرصت باید له لاسه ونه وځي او وخت رارسېدلی ده چې دواړه غاړې د سولې خبرې پیل شي. لودین صاحب، په کوچني اختر کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د اوربند موده بېګا شپه 12 بجې پای ته ورسېدله. په افغان حکومت کې یوې معتبرې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو او همدارنګه د غږ د نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د نن ورځې تر 12 بجو دمه او تاسو اوس کومې خبرې سره کو؟ تر اوسه هم د افغان حکومت او طالبان ترمنځ کوم جګړه نه رامنځته شوې، نو هم په دې برخه کې له اوربند سرغړونه شوې ده. که څه هم افغان حکومت د اوربند په اړه تازه څه نه وایي، خو تېره ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په کابل کې خبري ناسته کې وویل چې که طالبان اوربند غزوي، حکومت هم چمتو ده چې د اوربند موده تمدید کړي. دا چې طالبان د اوربند موده تمدیدوي او کنه او هم یا ور کم ته اړوي، تر اوسه هم طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. له دې سره په خوا کې د افغان حکومت ولسمشر د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو د اوربند په خبرګون کې په یو بیسار اقدام سره د 2000 طالب زندانیانو د آزادیدلو حکم وکړ چې تر اوسه پورې زر شاوخوا زر طالبان له بند آزاد شوي دي. همدارنګه له طالبانو وغوښتل چې د اوربند په همدې موده کې له دوی سره بندي د افغان حکومت زندانیان هم خوشی کړي، خو تر اوسه پورې طالبانو ورته یو اقدام نه دی کړی. لودین صاحب، دغه معلوماتو چې تر اوسه پورې موږ راټول کړي دي، بیا به د ازادي راډیو اوریدونکو ته په راتلونکو کې خبرونه کې دا چې اوربند موده تمدیدیږي یا ورکم تاوړي یا هم خدای مکه په ماتیږي، په دې اړه به بشپړ معلومات ورکړو. همدارنګ له حکومت لوري، همدارنګ له طالبان لوري سره موږ په تماس کې تر څو پورې معلومات راغونډ کړو دوی ته ورکړو.
هور ودان، ډیره مننه. رحمت الله افغان چې ویلې، په ظاهر داسې ښکاري چې تیر شپې را وروسته هم په نامستقیم ډول د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د اوربند موده غځېدلې. د طالبانو یو ویاند ازادي راډیو ته ویلي چې دوی منتظر دي چې په دې اړه د رسمي پریکړې لپاره د خپلو مشرانو خبر ترلاسه کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي له حکومت او طالبانو غواړي چې په اختر کې شوی اوربند تمدید کړي او یا هم په اورکم بدل کړي. د دوی له ډلې عبدالقادر قراتوال وایي چې له بل هر وخت نه زیات اوس د باور فضا رامنځته شوې او سولې ته د ولس هیلې هم زیاتې شوې. د ښاغلي قلاتوال سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د اوربند د څرنګوالي په اړه پوښتنه ترې کړې.
د افغانستان خلک د جګړې پای ته رسېدل غواړي، دا که د اورکم په واسطه وي، دا که د کامل ډزبندۍ په نامه باندې وي، خو چې له هر نامه باندې وي او سوله تامینېږي، دا دواړو اړخونو ته لازمه ده. ځکه د افغانستان 1.5 میلیونی نفوس تقاضا همدا ده چې په هر ډول د اړوالو کېدلی سي باید په افغانستان کې سوله تامین کړي، او له دواړو اړخونو نه دا غواړي چې د تلپاتې سولې د تامین لپاره باید خپل دریځونو کې نرمښت راولي، تر څو پورې چې د افغانستان خلک اغه اصلي موخه ته چغره سولې تامین دی ورسیږي.
خلاصول څه په داس حال کې چې یو څه ناڅب د باور فضا رامنځته شوی ده، هم اوربند لاندې شوی ده، هم د بندیانو د خلاصون پروسه چټکه شوی ده. څه کول پکار دي چې دغه اعتماد او باور نور هم زیات شي؟
د درې ورسته یو دوه درې ورځو کې یو اندازه د خلکو باور هم او توجه زیات شوی ده، او لبل اړخه د جانبینو په دریځونو کې هم نرمښت رامنځته شوی ده چې درې ورځې اوربند اعلانوي. دا په خپله باندې د ښه نیت څرګندونه ده. کوم خلک غواړي، ولس دا غواړي، او د وخت تقاضا هم همدا ده چې دا اوربند وغځول سي او په یو دایمي اوربند باندې بدل سي. افغانان د خپلو پلرونو او نیکونو په څیر باندې په یو ټغر سره راغونډ سي، او دغه جګړه چې 30 کاله یا 30 کاله په افغانستان کې دوام لري پای ته ورسیږي. او زه په دې باندې متيقن یم چې دا ځلې د خلکو باور نسبت تر نورو وختونو، ځکه په بیړنۍ توګه باندې د 0 تنو بندیانو خوشې کېدل په 30-40 ساعتونو کې، او دارنګه د طالبانو هرکلی د دغې پروسې د چټکتیا نه، دا هغه نمونې او بېلګې دي چې خلکو ته یو اندازه امیدواری پیدا کړی ده.
حکومت لا لوړان دی ولې د کچری طالبان د اوربان تمدیدی یا پورکن اورکم بدلی دوی چمتو دي. د تاسو تحلیل څه ده؟ طالبان هم چمتو سي دا سیاو اقدام وکړي
او دغه غوښتنو ته باید چمتو سي. هغه شرایط چې لري هغه خو په ناسته پاسته په جرګو په مرکو په راشده شي کېدای شي چې یو تفاهم ته سره ورسیږي. دواړه لوري به شرایط لري، دغه شرایطو ته په کتو سره تصمیم به نیول کېږي او که چېرته بیا هم خدای مکړه جګړه وغځېږي لکه څنګه چې تر اوسه پورې د افغانستان خلک ضلع و ستومانه او خسته و، دا به نور هم له دواړو لورو نه خسته کړي او دغه چانس چې اوس د افغانستان د خلکو دپاره میسر شوی دی زموږ غوښتنه ده. دواړه اړخونه ده، د افغانستان د خلکو غوښتنه همدا ده چې باید په هغه اخیر حالت باندې سالمه استفاده ورڅخه وشي.
د ولسی جرګې غړی عبدالقادر قلطوال و چې ویلې له اوسنی اوربان نه باید استفاده وشي او د سولې لپاره عملی هڅې پیل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم مخکې له دې چې نور مسایلو ته ورشو یو بل راپور اخلو، د افغانستان د ملي امنیت شورا له زندان نه د طالب زندانیانو د ازادېدو په اړه نوې څرګندونې کړي. دوی وایي چې که چیرې طالبان لیواله وي چې اوربند وغځوي او له خپل لوري د افغان حکومت زندانیان آزاد کړي، دوی هم زندانیان آزادوي او چې لیواله دي چې د اوربند موده ورسره وغځوي. دغه موضوع زموږ همکار امید زهیرمل تعقیب کړی دا او د محل سره له کابل په مستقیم اړیکه کې دی. زهیرمل صاحب، خبرونه ته ښه راغلی، د موضوع جزئیات څه دي؟
سلام الدین ستا ساویدون کو ته هغه ډول چې تاسو د ونو کړه افغانستان حکومت له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پایل او د سولې په اړه وی پایل ته رسیدو لپاره د خپلو زندانونو دوه ځله طالب بندیان آزاد کړي دي. که څه هم امریکا سره د طالبانو د هوکړې پر بنسټ باید 15,000 طالب زندانیان د افغانستان د زندانونو آزاد شي، خو د افغانستان حکومت وایي د نورو طالب بندیانو آزاد آزادۍ د مسله د سولې په اړه د دې ډلې په عمل پورې تړلې ده. د ملیان نشورا وایي د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام لدی سره هیڅ ډول مرسته نشي کولای. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
آینده په دې پورې اړه لري چې طالب څه کوي. د طالبانو لخوا د خشونت دوام بدون له شک شته پروسې سره مرسته نه کوي. هم د طالبانو لخوا د اوربند د دوام لپاره یو توافق کولای شي چې دا پروسه نور هم مخ ته یوسي.
نو دغه څنګه څنګه د افغانستان حکومت له خپل روسکا د طالبانو لخوا د اوربان تمدید ته اله مندي خو درې واخ او په قصر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وعد سهیل شاهین له دویچویل سره په خبرو کې دا موضوع رات کړی دا. خو هغه شاهین بیا د افغانستان د حکومت لخوا د دوی د بندیانو د ازادۍ بهیر هرکلای کړي او دای خپل پرمختګ بلل دي. سهیل شاهین ویلي چې دوی به هم ډیر ژر یو تعداد بندیان خوشی کړي. په ورته وخت کې بیا د دوی سره د سولې له موضوعاتو یو شمیر با خبر سرچینې وایي چې د افغانستان حکومت او طالبانو لخوا د یو بل د بندیانو د تبادله بهیر د باور فضا جوړ کړي دا. د قاصد د ستراتیژیک اړیکو مرکز رئیس عبدالباقی امین چهارشنبه پر ازادي راډیو ته وویل کې دی شي د 15,000 طالب بندیانو له ازادي وړاندې بین الافغاني خبرو ته زمينه برابر او بحثونه خپل شي. د زیاته کړه
د خوشبینشته او روزه فکر کوم چې خلیل زیاد په منځ کې وساتت کوي او د دواړو طرفونو نرمش د دې ښکارندوی دی چې طالبان هم کېدای شي نرمش وښيي او دا مذاکرات حتی پیش د 15,000 طالبانو د خوشي کېدو نه مخکې شروع شي.
لوزین سی پولیس مشر محمد اشرف غنی د خپل لوري مراسمو په سبا د 1500 طالب زندانیانو د ازادېدو فرمان صادر کړ. خو د کوچنی اختر په مناسبت د طالبانو لخوا د درې ورځې قربان له اعلان سره سمې په دې بهیر کې د چټکتیا ژمنه هم وکړه. د افغانستان حکومت تر اوسه د خپل زندانونو څخه 2000 طالب بندیان آزاد کړي، خو داسې مهال چې طالبانو بیا له دوی سره د بندي زر تنو افغان نظامیانو د خلاصون ژمنه کړي، تر اوسه یې د دوی له قوله 201 شپږ تنه خوشي کړي دي. خو د افغانستان حکومت وایي طالبانو تر اوسه 215
سلويختانه چې ملکیان هم پکې دي آزاد کړي دي. بل لوبینځه ډېر مننه کور ودان او امید زهیرمل و چې ویلې د افغانستان حکومت ویلې زندانونو څخه د نورو طالب بندیانو آزادۍ د دې دلیل خو د تاریخوالي د کمیدو او د سولې په برخه کې د مثبتو ګامونو پورته کېدو سره تړلې موضوع ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم ناجی صاحب ته غوږ دو چې د افغانستان اقتصادي خبر نوړاندې کوي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند د رهبری شورا وایي د کورنیو او بهرنیو پروازونو د بیا پایل لپاره چمتووالی نیسي. دغه ادارې نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دې اړه تیر ورځ د رهبری شورا په غونډه کې بحث شوی او د یادې ادارې عملیاتي مرستیال ته دنده سپارل شوې چې په دې اړه له هوایي شرکتونو سره غونډه وکړي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې لخوا په دغه بیان کې دا هم ویل شوی چې تیاریو لپاره چمتووالی ونیسي. دغه اداره وایي د کورونا وایرس د خپرېدو او کورنیو او بهرنیو پروازونو د ځنډېدو عمله دوی ډیر زیانمن شوې دي. د ملکی هوایي چلند ادارې د تنظیم ریاست د راپور پر بنسټ د دغې ادارې د کال په لومړیو 15 میاشتو کې په وایدو کې 1.9 میلیارد افغانۍ کموالی راغلی چې 15% جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې یو شمېر کورنیو هوایي شرکتونو هم د خپلو زیانونو په اړه ویلي او ویل کېږي چې د دغو شرکتونو اکثره کارکوونکي هم وزګار شوي دي. د هلمند شاتو مچیو تولید 10% زیات شوی. د هلمند د کرنې او بوله غولو او مالدارۍ رئیس زلمی الکونن ازادي رادیو ته ویل چې د دې ولایت د شاتو مچیو په تولید کې د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی راغلی. د خغلی الکو په خبره د هلمند د کرنې ریاست په همکارۍ د دې ولایت بزګرو او بڼوالو ته د شاتو مچیو روزنې ډیر شمیر فارمونه جوړ شوي دي چې د زرګونو کیلو شاتو د تولید ترڅنګ مچۍ اوس دوه برابر تکثیر او زیات شوی دي. د هلمند د کرنې رئیس وایي په دې ولایت کې به سږ کال 0.15 ټنه شات تولید شي چې د تیر کال په پرتله 10% زیات ولای خي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال په هلمند کې 10.15 میټریک ټنه شات تولید شوی وو.
لنه جې سپینه مننه. او اوس هم ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د کورونا وایرس پیښې په کمیدو دي او ډیرو هیوادونو په بندیزونو کې نرموالی راوستلی، خو لاتینی امریکا ته اوس د وایرس مخه کړې. اسمت ساروان او د موضوع تفصیل.
په امریکا، اروپا او نورو ځایونو کې د بندیزونو نرمېدا او د عادي ژوند پیلېدا هیلې پیدا کړې چې د کورونا وایرس له کبله د انسانانو د مړینو شمیر په کمیدو دی او د دې بابت حالت پای ته رسیدلی دی. خو په همدې منځ کې لاتین امریکا هغه سیمه ده چې تازه د دې وبا په مرکز بدله شوې او له کبله د مړینو شمیر په زیاتېدو دی. د لاتین امریکا تر ټولو په ګڼ نفوسه هیواد یعنی برازیل کې اوس د ورځې تر 800 ډیر کسان په کورونا مري او ځینې متخصصان وایي چې شاید د مړینو شمیر تر دې هم زیات وي. د برازیل ولسمشر جایر بلوسونارو کورونا وبا غیر مهمه وبلله. ویل چې د بندیزونو له کبله تاوان تر دې ډیر دی چې دا وایرس یې پیښوي. د لاتین امریکا په بل هیواد چیلي کې 80,000 تنه په کورونا وایرس اخته شوي دي. خو د لاتین امریکا د روغتیا د سازمان یا پان امریکن رئیس کاریسیا ایتینی پرون وویل د برازیل په شان هیوادونو ته اوس لا په کار نه ده چې بندیزونه نرم کړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس د مړو شویو کسانو شمیر تر پرون ناوخته پورې 100,000 ته نږدې شو. د امریکا ټولو 50 ایالاتونو په کاروبار او ټولنیزو فعالیتونو کې په مختلفو کچو بندیزونه لري کړي یا نرم کړي، خو په شل ایالاتونو کې چې فعالیتونه پکې بیا پیل شوي په وروستیو ورځو کې د کورونا وایرس پیښې زیاتې شوې دي. په امریکا کې 1,000,000 تنه په کورونا اخته شوي دي. د نیویارک گورنر اندریو کاومو د نیویارک د ونډو د بازار د زنګ په وهلو پرانیست. دا په 2 میاشتو کې لومړی ځل دی چې دا بازار پرانیستل کیږي. د نړۍ په کچه په امریکا کې تر ټولو زیات کسان په دې ویروس اخته شوي دي. پرون په نیویارک کې د 3 اویا تنو د مړینو راپور ورکړی شو چې دا په 1 میاشت کې تر ټولو لږ شمېر و. دا په داسې حال کې ده چې یو وخت د ورځې 800 تنه په کورونا مړه کېدل. په نورو نړۍ کې تر پرون ناوخته پورې 5,000,000 تنه په کورونا وایرس اخته شوي وو. دغه راز په دې وایرس د 3,50,000 تنو مړینه تایید شوې ده. په اروپایي هیوادونو کې د کورونا په اثر د مړینو شمېر مخ په کمیدا دی. ډېر اروپایي هیوادونه د پولو په پرانیستلو غور کوي. روسیې پرون په یوه ورځ کې د کورونا په وایرس تر ټولو د ډېرو کسانو د مړینو راپور ورکړ. ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې تر یو سلو چلور آویا ډیر کسان مړه شوي او ورسره په دې هیواد کې د کورونا په وایرس د مړو شویو کسانو شمیر 3,800 تنو ته رسیدلی دی.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د رایستلو لپاره یې مشخصه نیټه نه ده ټاکلې، خو هر څومره ژر چې مناسب وي دا کار کیږي. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانکزی راپور ته.
داسې ګمان کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ به د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو موضوع تر نومبر میاشتې ولسمشري ټاکنو مخکې په خپلو ټاکنیزو مبارزو کې ډیره مناقصه کړي. له ښاغلي ټرمپ نه پرون په سپینه ماڼۍ کې یو خبریال همداسې یوه پوښتنه مطرح کړه چې آیا د شکرانې تر ورځې مخکې چې د نومبر 6 کېږي ټول امریکایي عسکر له افغانستانه راباسي که څنګه؟ ولسمشر ټرمپ په ځواب کې وویل
over a period of time but as soon as reasonable.
نه ما کومه نیټه نه ده ټاکلې، خو څومره ژر چې مناسب وي په یو څه وخت کې خوب مناسب وخت کې. موږ شاوخوا 2000 سرتیرو ته راکته شوې افغانستان کې او په عراق کې هم شاوخوا 4000 ته نو ډیر پرمختګ کوو. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د فبروري 19 د موافقې لمخې ټول امریکایي او بهرني ځواکونه به د طالبانو د امنیتي ژمنو په بدل کې په 14 میاشتو کې له افغانستان ووزي. د موافقې لمخې په لومړیو 115 ورځو کې باید په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له شاوخوا 10,000 to 8,600 ته راټیټ شي. ټرمپ داسې وخت په افغانستان کې د راښکته شویو امریکایي سرتیرو شمیر شاوخوا 2000 تنه بولي چې لا له طالبانو سره د امریکا د موافقې 3 میاشتې هم نه دي پوره شوي. د امریکا ولسمشر په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته یو وار بیا د امریکایي عسکرو د پولیسي رول یادونه وکړه. هغه مسله چې دی تل یادوي او وایي چې امریکایي عسکر په افغانستان کې تر ډیره د پولیسو رول ادا کړی دی.
That's enough and they understand we're having very positive talks. We want to bring our soldiers back home.
نور بس دی. هغوی پویږي موږ ډېرې ښې مثبتې خبرې لرو. موږ غواړو خپل سرتیري بیرته کور ته راولو. موږ یوازې د افغانستان په اړه نه بلکې د نورو هیوادونو په اړه هم غږیږو. موږ تل بیرته تللی شو که وغواړو. موږ به په پوره ځواک بیرته ستانه شو که وغواړو. عسکر به مو د جنګیالیو عسکرو په صفت ستانه شي، خو موږ اوس د پولیسو په توګه یو. زموږ هدف پولیسي نه ده، موږ جنګیالي ځواک یو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ داسې وخت یو وار بیا له افغانستانه د خپلو ټولو عسکرو په ایستلو باندې ټینګار وکړ چې همدا څو وروستۍ اونۍ په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه د افغان چارواکو په خبره اوج ته ورسېده. د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د فبروري 19 د موافقې تر څنګ له افغان حکومت سره هم یوه ګډه اعلامیه صادره کړې ده. په دغه اعلامیه کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د افغانستان له حکومت د امریکا متحده ایالاتونو د ملاتړ ډاټ څرګند شوی دی. د طالبانو څخه هم غوښتل شوی دی چې د فبروري 19 د موافقې په اساس دی له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي او ژر تر ژره دی د افغانستان له حکومت سره د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه باندې موافقې ته ورسیږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په جلال آباد کې ماشومان وایي چې سږ کال د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې د وړو کې اختر نه هیڅ خوند او مزه وانه خسته. دوی وایي نو ورکر خپل خپلوان ورغله او نه هم دوی ته د اختر برخه ورورسیده. په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد په همدې اړه لڅو ماشومان سره خبرې کړې او دا راپور برابر کړی.
سکل د کورونا وایرس د خبرېدو لويري د جلال آباد خار پارکونه او میله ځایونه هم تړل شوي. د جلال آباد خار ماشومان وایي چې د کورونا وایرس د خبرېدو لويري دوی هم د وړو کې اختر له خوشاله او نه محروم شوي دي. یو تن ماشوم وایي
عمران منون د جلال آباد خار سیتون کې مخکې به موږ په اخترونو کې پارکونو ته تللو، په زانګوګانو کې به موږ ځانګړ پارکونه به موږ کول، او اوس په دې اختر کې موږ پارکونو ته لاړو ځکه پلار مې نه پرېږدي د دې کرونا وایرس له امله. موږ ډېر خپه یو ځکه چې موږ په اختر کې هیڅ نه لرو او هیڅ خوند نه ترې وانه.
یو ماشوم انجلی هم د سګنی اختر کمرنګي خپه کړی ده.
نو مې رخصت ده تیر اخترونو کې به پلوار من کراتل اوس نه راځي. مونږ به پلوار کراتل پلار به پارکون ته وړل ځنګل ته به وړل میلې به کولې سکه لاغ نشته. مونږ ډېر خپه
یو. بل ماشوم وایي چې پلاری د قرنټین لامل به روزګار شوي او د اختر برخه نه دا ور کړی.
زمانم عرفان دی او د اختر به خوند او د دوه میاشتې کې پلان مې بیوزګار شو، پیسې نشته دي. مونږ له د اختر برخه مر نه کړه، چیرته پارکونو ته لاړو، هلته زانګو مونږ خوړله، خوراکونه مونږ کړل، میلې مونږ کړې. د اختر ډیر فکر روان دی اوس، هلته ګاونډي کار راغلی سوټال جام.
یوازې ماشومان نه چې لویانو هم سږنی اختر د تیرو کلونو په شان ونه لمانځه. اکثره یې د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې بېروزګاره پاتې شوي ول او د خپلو کورونو پورې محدود پاتې شوي دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
په کابل کې 2:30 شوې. فریبا ظاهر راغلی چې لنډ خبرونه درته وړاندې کړي.
د افغانستان حکومت وایي له زندانونو څخه د نورو طالب بندیانو ازادي د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي د کمیدو او د سولې په برخه کې د مثبتو ګامونو پورته کېدو سره تړلې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي چې حکومت د سولې راتلونکو لپاره په هر برخه کې لومړی ګام پورته کړی، خو طالبانو تل تاوتریخوالي ته دوام ورکړی دی. د خبرې داسې ملکیږي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غني د وروستي فرمان له مخې پرون سه شنبه 900 طالب بندیان راخوشي سول. حکومت د دوشنبه پر ورځ هم سل طالب زندانیان خوشی کړول. په همدې حال کې طالبان هم د خپلو زندانیانو د ازادۍ له بهیر سره د بهیر هرکلی کوي او وایي چې دوی به هم ډیر ژر د حکومت یو شمېر بندیان له بنده را آزاد کړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د رایستلو لپاره مشخصه نیټه نه ده ټاکلې، خو هر څومره ژر چې مناسب وي دا کار کیږي. هغه د خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې وکړه او ویل چې امریکا 19 کاله په افغانستان کې تیر کړل او دوی فکر کوي چې نور بس دی. ټاکل شوی په کابل ښار کې سر له نن چهارشنبه محدودیتونه کم سي. څو اونۍ مخکې وروسته له هغه په کابل کې پراخ محدودیتونه وضع سول چې د کرونا ویروس مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو سوې. د ایران دریم تیل وړونکې کښتۍ وینزویلا ته ورسېده. د کښتۍ تعقیب کوونکي معلومات د ریفاینیتو آکان شرکت ټول کړي او ښیي چې د ایران په بیرغ سنباله دریم کښتۍ سه شنبه په ځایي وخت د وینزویلا د ځانګړي اقتصادي زون او ځمکني اوبو ته ننوتله. او د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د کرونا وایرس پیښې په کمیدو دي او ډیرو هیوادونو په بندیزونو کې نرموالی راوستی دی، خو لاتین امریکا ته د وایرس مخه کړې ده. د دې لویې وچې تر ټولو ګڼ نفوس هیواد برازیل سخت ځپل شوی دی.
اوس هم د زهرو کاروان اونیس پروګرام
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زه محمد ایاز ترنکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د عامه روغتیا وزارت وایي له کابل ښار څخه د معتادینو پر راټولولو سره د نشه یي موادو غوښتنه راکمه سوې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مرسلین ارسلات څخه د نشه یي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې واورو.
پننګرهار ولایت کې نږدې 2000 کیلوګرام نشئی او کیمیاوي مواد وسوځول شول. د کورنیو چارو وزارت بیان طارق اریان ازادي رادیو ته ویل له نشئی موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د سور د میشتې په دیرشمه نیټه د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د نشئی موادو د تولید پر یو کارخانه باندې بریټ کړی، چې په نتیجه کې 1200 کیلوګرام چرس، 160 لیټره مورفین، 150 کیلوګرام کاربن او څه اندازه هیروئین نیول شوې دي. په دې عملیاتو کې کارخانه ویجاړه او ټول نیول شوي نشئی مواد وسوځول شول. هلمند ولایت ته د څه د پاسه څلور ټنه بنګو د قاچاقو مخ ونیول شوه. د فراه ولایت د امنیه قومندانۍ ویان محب الله محب ازادي راډیو ته ویل څلور نیم ټنه بنګ هغه مهال ونیول شوې چې ټاکل شوی و له فراه ولایت څخه هلمند ولایت ته له قاچاق وروسته پر بزګر وویشل شي.
د مقدار 4.5
څلور نیم ټنه بنګ هغه مهال ونیول شوې چې په یو ټیلر موټر کې پټ کړای شوی او په پام کې وچی هلمند ولایت ته کاچاق کړی. په دې تور نیول شوی کاچاقونکو عدلی او قضایی ادارو ته معرفي شوی دی.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې له فراه څخه هلمند ولایت ته د نشئی موادو قاچاق ډیر شوی دی. د نیمروز ولایت پولیسو څه د پاسه 40 کیلوګرام نشئی ګولۍ ونیولې. د نشئی موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسد الله یادګاری ازادي رادیو ته ویل د نیمروز ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په زرنج ښار کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 2,015,000 د تریماډول په نوم نشئی ګولې ولې چې مجموعي وزن 1.2 کیلوګرام وو. دا ګولې له بهر څخه افغانستان ته راوړل شوې وي او په توری یو تن هم نیول شوې دی. او د ونی ورستې پیخه دا ده چې په کندوز ولایت کې یو تن له څه د پاسه 10 کیلوګرام نشئی موادو سره ولیول شو. د کندوز ولایت د امنی قومندانۍ ویان هجرت الله اکبری ازادي رادیو ته ویل یو تن هغه مهال په امام صاحب ولسوالۍ کې ونیول شو چې غوښتل یې 10 کیلوګرام چرس پر یو موټر سایکل باندې له کندوز څخه یو ګاونډي ولایت ته قاچاق کړي. نیول شوی کس له لومړنیو څیړنو وروسته له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی.
مرسلین ارسلا و چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د امیر روغتیا وزارت وایي چې له کابل ښار څخه د معتادینو پر راټولولو سره د نشئی موادو غوښتنه راکمه شوې ده.
دوه عمده مشکلات چې رامنځته کیږي، یو د موادو مخدر د حد نه زیات استفاده کول. کله چې دوی د موادو مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دروز باندې استفاده تنه کوي چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي.
په دې اړه هم راپور لرو چې یو معتاد په اسانۍ سره خپل کورنۍ ته د کرونا وایرس انتقالولی شي.
مقاومت بدن شان خیلی ضعیف بوده.
د معتادینو د بدن مقاومت کمزور دی، دوی د کرونا وایرس پر وړاندې مقاومت نشي کولای.
د کرنټین پر مهال په کورونو کې د نشي د زیانونو په اړه لې و ډاکټر سره مرکه لرو.
راتلونکي نسل ماشوم دې ته تشویقیږي چې ولا دغه ما پلار تر کاکا ماما مشر چې کوم عمل
د فریدون په نوم یو معتاد وایي چې نشي 50,000 افغانۍ زیانمن کړی دی.
خپل اولاد امرانو د یاد ورته بس کنځلې مې کوم، خپل زامنو ته، خپل لور ته مې کنځلې کوم، سره خپل ښځې ته، خپل خواښې ته، د ټولو ته.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
پلار څنګه شو؟ د فرید د پلار سره د خبرې وکړي.
لورې خو سر د ډېر بې پروا سړی دی، پلار څه خبر دی؟ وزن داسې ښیي لکه په کور کې چیز پېښ شوی نه وي.
اوس خبرونه په کابل ښار کې د نشئی موادو د غوښتنې د کموالي په برخه کې د امیر روغتیا وزارت په خبرداري پیل کوو. د امیر روغتیا وزارت وایي په کابل ښار کې د کورونا وایرس له خپرېدو څخه د مخنیوي او د احتیاط د درملنې په هدف د نږدې 2,000 معتادینو پر راټولولو سره په دې ښار کې د نشئی موادو غوښتنه په 340 راکمه شوې ده. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له 2 میاشتو راهیسې په کابل، هرات، فراه او نیمروز ولایتونو کې د بې سرپناه معتادینو د راټولولو پروګرام پیل کړی. څو معتادین له کورونا وایرس څخه خوندي او د احتیاط درمل نه وکړي. د عامه روغتیا وزارت د نشئی موادو د غوښتنې کمولو رئیس ډاکټر شاپور یوسف ازادي رادیو ته وویل چې له کابل څخه د بیکورا معتادینو پر راټولولو سره د نشئی موادو غوښتنه هم د پام وړ کم شوې ده.
تقاضا بر مواد مخدر با جمعوری میشان داشت نفر
لکابل خار څخه د 1400 معتادینو پر راټولولو سره په دې خار کې د نشئی موادو غوښتنه په 340 راکم شوی ده. د هغه پروګرام لمخې چې خاغلی ولسمشر منزور کړي په پام کې ده چې له دې خار څخه ټول معتادین راټول کړو. خو د کرونا وایرس لراتک سره د دې پروګرام لپاره ځانګړي سوي پیسې له کرونا سره پر مبارزه باندې لګول کیږي. کله چې معتادینو ته ځانګړي سوي پیسې مخته راکړل شي ټول به سرپناه معتادین راټول او نه همیاشتي به د درملنې په مرکزونو کې وساتو.
د امیر روغتیا وزارت د سیرنو پر بنسټ په کابل ښار کې 4,000 بیکورا معتادین اوسېږي چې لا هم څه د پاسه 2,500 کسان په ښار کې ترشنه اسمن لاندې شپې او ورځې سبا کوي او د کورونا وایرس له جدي خطر سره مخ دي. له ایران څخه د ډیری معتادینو راستنېدل او د دوی ګډې نشي د ټولنې د قشر د کورونا له جدي خطر سره مخ کړی دی. د معتادینو د درملنې متخصصه ډاکټره سارا حیدری په داسې حالاتو کې د معتادینو بستري کول او د هغوی درملنه مهمه او ګټوره بولي. دا د معتادینو له کورنیو څخه غواړي چې د خپلو معتادو غړو د بیرته په نشو اخته کېدلو مخه ونیسي.
دوه عمده مشکلات چې راوځي چې یو د مواد مخدر د حد نه زیات استفاده کول، کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دوز باندې استفاده تنه کوي، چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. یعنی کچیر ته دغه مریضانو مخ کې دي چې مواد مخدر څخه استفاده کول د 1500 افغانۍ په اندازه دوی مواد اخیستل، دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي. او داسې هم کېدل شي چې یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي، کله چې دوی د تداوی او د تداوی څخه وروسته بیا راګرځیدنه رامنځته شي، هیروین پر ځای دوی میت امفیتامین یا شیشه باندې روږدي کیږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د څیړنو پر اساس نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی، بیکاری او لموتادینو سره د کورنیو د مرستو نه موجودیت هغه عوامل دي چې په سلو کې شپېته کسان له درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
مرسلین ارسلاوی چې په کابل ښار کې د نشه یي موادو د غوښتنې د کموالي په اړه راپور راوړوه.
په هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. اوس په دې اړه راپور لرو چې ډاکټران وایي یو موتاد په اسانۍ سره خپل کورنۍ ته د کورونا وایرس انتقالولای شي. ډاکټران زیاتوي چې د موتادینو د بدن مقاومت کمزوری دی، ځکه نو د روغو کسانو په پرتله په کورونا وایرس باندې د دوی د اخته کېدلو امکان ډیر دی. که یو کورنۍ روغتیایي لارښوونې عملي نکړي نو ډیر ژر به د موتاد شخص لخوا په کورونا وایرس باندې اخته شي. د موتادینو د کورنیو ځینې غړي هم دا مني چې د کرنټین پر مهال یې موتاد غړي د نورو موتادینو له ګڼې ګوڼې سره یو ځای کیږي او کورنیو ته د کورونا وایرس د انتقال امکان ډیر دی. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې وږمه جبارخیل وړاندې کوي.
کته هم د کرونا لخبریدو سره سم په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د موتادینو راټولولو پروګرام غړندې شوه، خو لا هم د کابل ښار په مختلفو سیمو کې د موتادینو غنګونه تر سترګو کیږي. په دې موتادینو کې یو شمیر یې لخپل کورنۍ سره اړیکې لري او په ورځو کې څو ځله په نشې پسې لو کورونو څخه د باندې راوځي چې د کار یې کورنۍ اندېښمنې کړې دي. میرمن فریده چې لور یې موتاد ده وایي چې دوی کرنټین دي، خو لور یې روغتیایي لارښوونې نه عملي کوي او هر ورځ په نشه یي موادو پسې وځي.
داریگم چه ده موتاد لور لعمل ده کرونا وایروس کور ترانیشی، زوی او وره لور میونه نیسی، لور می طول اورات پا نشو که دوبه بی، درمال نخوری، یوازه ده مواد پلاتکی بی.
د کرنټین پر مهال د نشه یي موادو روغتیایي کارکونکو یو شمیر موتادینو ته په کورونو کې د درملنې زمینه برابره کړي تر څو نشه پرېږدي. د موتادو ښځو او ماشومانو د سلبستریز روغتون مسؤله ډاکټره خایسته حکیم د موتادینو کورنیو ته توصیه کوي چې له کرونا وایرس څخه د خوندي پاتې کېدلو لپاره دي خپل موتاد غړي په کورونو کې وساتي.
موږ متادینو ته په کورونو کې روغتیایي خدمات وړاندې کوو او د دوی کورنیو ته توصیه کوو چې د ځان په شان د خپل موتاد غړی هم قرنټین کړي، که د باندې تګ راتګ ډیر شي نو ځانونو او کورنیو ته ستونزې پیدا کوي. کله چې زموږ همکاران کورونو ته د ناروغ لیدلو ته ورځي، هلته د دوی کورنیو ته هم د وقایې په اړه معلومات ورکوي.
د موتادینو ډاکټران وایي چې د موتادینو د بدن مقاومت کمزوری دی، ځکه نو په کرونا وایروس باندې د دوی د اخته کېدو امکان ډیر دی. د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر ولید حسین خیل وایي کورنۍ باید د کرنټین پر مهال د خپلو ناروغانو څارنه وکړي. که یې په خپلو کورونو کې نشي ساتلی نو د موتادینو د درملنې مرکزونو ته دی واستوي.
د موتادینو د بدن مقاومت کمزوری دی، دوی د کرونا ویروس پر وړاندې مقاومت نشي کولای. دا ویروس موتاد او د هغه کورنۍ ته ستر خطر دی. د غړول په نشه اخته کسان ټولنې ته هم ستر ګواښ دی. دوی په اسانۍ سره د کرونا ویروس د ټولنې روغو کسانو ته انتقالولی شي.
که چه هم په کرونا ویروس باندې د اخته معتادینو کره شمېر نه ده معلومه، خو لا هم د کابل ښار په بازارونو کې معتادین تګ راتګ کوي چې د دوی کورنیو ته یې د کرونا ویروس د انتقال ګواښ ډېر کړی دی.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسې د زهرو کاروان خبرونه اوري. اوس په دې اړه لایو ډاکټر سره مرکه لرو چې د کرنټین پر مهال په کورونو کې د مور او پلار نشه کول د دوی اولادونو ته کومې رواني ستونزې پیدا کوي. ارواپوهان وایي چې د کرنټین د مودې اودیدل او په کورونو کې د مور او پلار نشه کول د نورو روغتیایي ستونزو تر څنګ د دوی ماشومانو ته جدي رواني ستونزې هم را پیدا کوي. په دې اړه مې له ارواپو ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د کرنټین پر مهال په کورونو کې نشه کول د کورونو پر روغو غړو باندې کومې ناوړه اغیزې لري؟
هغه کسان چې مثلا کب کرنټین وي که غیر کرنټین وي، د ماشومانو په مخ کې هر ناوړه عمل یا نشه استعمالوي دا بالکل ښه کار نه دی او د دوی په الوادونو باندې ناوړه اغیزې شیندلی شي. اول دا چې دوی ته یو نوه غیر مستقیم ډول باندې خپل روږدیتوب یا احتیاط پیدا کیږي چې کو ډیپینډنسي په نامه باندې یادیږي، چې یو نوه رواني احتیاط دی. یعنی راتلونکي نسل ماشوم دې ته تشویقیږي چې ولا دغه زما پلار تره کاکا ماما مشر چې کوم عمل سرته رسوي هغې په ذهن کې یو تصور پیدا کیږي، یو عکس تصویر پیدا کیږي چې دا لکه چې یو ښه کار دی او د روان د نظر آئنده سبا ورځې لپاره دا دې ته مایلېږي چې دا په دغه عمل باندې روک دی شي. دویمه نوه احتیاط چې دوی ته پیدا کیږي هغه فزیکي احتیاط دی. نن لکه دا چې مثلا دا لوخړې په کورنۍ کې چفکوي او پفکوي هغه خو دې خواته دغه اتاق کې چې څومره خلک ناز دي دا تنه هم متاثره کیدی شي او دغه ذرات هم هغوی ته ورځي. په دې سره چې په اتاق کې څومره خلک ناز دي هغوی هم نشه کوي، هغوی هم روږدي کوي. د سږو د تنفسي لارو د برانشونو د راخیا یا وچه مری د دغه د پړسو په التهاب او په بلاخره د هغوی په منځ کې د مایاتو تجمع سبب کیږي چې دا خپل د کورونا وایرس او نورو تنفسي ناروغیو ته یو بهترینه زمینه مساعده.
په کورونو کې نشه کول کورنۍ تاوتریخوالي ته څومره زمينه برابروي؟
هر نشه ناوړه حالت، ناوړه اصل ملونه، ناوړه اخلاق، ناوړه دود دا پریدي. حتمن څوک چې نشه کوي په کورنۍ کې دوی ترمنځ مثلا د کورنۍ اړیکو ترمنځ هم مشکلات پیدا کیږي. کېدای شي چې یو کس کا نشه کوي هغې مقابله ښځه مثلا یا خور یا بل ورور ورته وایي چې ته دا کار مه کوه، دا به د هغوی خبره نه مني، دا خپل نشې په زور کې دی او غواړي خپل هغه احتیاط پوره کړي. هغوی مقابل کې د ده سره خصومت پیدا کیږي، د ده سره بدنیتی پیدا کیږي، د ده سره کرکه پیدا کیږي، د ده سره نفرت پیدا کیږي. نو په کورنۍ ژوند کې مشکلات پیدا کیدای شي. د سره فزیکي برخور ته خبره رسیږي چون دا یو نشه دی په ځان باندې نه پوهېږي. حتی کېدای شي چې د چاقو د اسلحې د سوک لغتې او خطرناک مشکلات فزیکي جنګونه او ناوړه پېښې رامنځته شي. خدای نه خواسته تر دې پورې چې امکان د دې شته چې وژنې او بدبختۍ را پېښ شي.
هغه معتادین سي په کورونو کې کرنټین دي، دوی باید څه وکړي سي د کورنۍ سالم غړي یا له نشې څخه متضرر نه سي؟
زما ورته پیغام دا دی چې دوی دې بس کی دا نشه دا زهریات دی نور مه استعمالوي او دا کرنټین دې
د فارې او خمو کې د چې د شینه استعفا وړاندې کی او انده د فارې د عمل تکرار نه کی کاهیا نن به هم کوي نو دوی د کوشش وکړي چې جواز دي تلاشي په وتا کې دوی نه کینی ځکه د چوفوف مستقیمن په دې ماشومانو مستقیمن په دې زنانو مستقیمن په دې نوځوانانو باندې اثر پر بسلی شي زراعتی خوریږي او د دې تجمو پیدا کوي او حجم د دې زیاتیږي او مثلا یخیږي د دې ګرد غبار او بل اخر هغه د یو روغ شخص په واسطه تنفس کیږي د هغه ضرر څو چنده دی نه زیات دی کله د دې د زراعت د هغوی تنفسي سیستم او مغزي سیستم ته ځي د هغوی په تنفسي سیستم کې هم ګډوډي رامنځته کوي التهاب پړسوب رامنځته کوي چې د آینده لپاره د نورو مرضونو لپاره زمینه مساعده کیږي.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړی چې ما موتات کیا؟
په یو دود څوک نه موتات دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمني کوي.
سلویخ کلن فریدون لسو کالو راهیسی نشه کوي. دی وایي چې د رنگمالی استاد وو او تر نشې مخکې لسګونو کسانو ورسره کار کاوه. دا چې دی ولی په نشو اخته سو او له کومو ستونزو سره مخ دی په دې اړه یې راته کیسه کړې ده.
قسم زده د رنگمالی ساختمانی د موټر رنگ د رنگ انواره کاوچ د ټول قسمونه مې زده دی. ټول غټ غټ کورونه د وزیرانو د غټ غټ کورونه مې رنگ کړي. پنځونه تر پنځوس کسانه پورې راسره کار کړی. د میاشت ډېر روپۍ مې ګټه نور حساب معلوم نه و. زر روپۍ تنه زما د لاس یو ورځ معاش و. نور هغې نه پورته تر دېرش زره افغانۍ پورې مې ګټلی د ورځې. له هل انډیوالانو سره وګرځېدم. لومړی په چارج باندې یو دوه کاله مې چارج وسکه. چارج نه بعد وروره په شیشه باندې واوخته. درې کاله مې شیشه و. کاروبار مې ډېر ښه و. څلور پنځه کاره به زما او کسان به و. دسې ورو ورو اعتبار هم لاړ کار هم لاړ ټول شیان بیرته صفر ته راغلم. بیخي کار ته مې زړه نه کېده. چاته به نه ورتلم بس فقط سل یا پنځه سوه یا زر روپۍ که چا راکولم بس خپل یوازې چې بالا بچ ته لاړ شم تلم نشې ته دغسې سیستم خراب شو. بیخي ژوند مې تباه شو. د سادې تاوان به یاره داسې وګڼه چې د یو پنځوس لکه نه به م سل لکه نه به م ډېر رسولی چې د چا را باندې یو لک ډالر اعتبار هم بس پنځه سوه افغانۍ اعتبار را باندې ختم شو. که همدا اوس تقریبا یو نهه لکه افغانۍ قرضداره مې وه. چې په نشه راغلم بس بیا چې چا پیسې مې پیدا کوو یوازې چې په خپل بال بچ وهم تلم په نشه باندې مې وه. دغسې فکر مې بې خراب شو. پډوکي مډوکي ټول داسې ټک ټک کوه وجود ختم و. نور خپل لال اولاد هم رانه د یاده وته بس کمزلی مه کوه. خپل زامنو ته خپل لور ته مې هم کمزلی کوم سال خپل ښځې ته خپل خواښې ته دې ټولو ته ټول ژوند دې راته خراب کړو. دغسې درته وایم بس اولادونه په تربیه باندې دومره نشه خط تاثیر کړی چې بس د مکتب نه پاتې شو. مثال که یو کال پاتې شو دومره وسه به مې نه وو چې تلمه د نشې د لاسه چې هغه مورې هر څه پارچه کوي هر څه کوو. دغسې ټول سیستم خراب شوی دی. الله اولاد هم د نشې د لاسه تنهیي مې ژړلې په لار مې ژړلې اولاد مې مریضو دوا پیسې نه و ژړلې مې.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې فرید یو پوډری ځوان دی چې له لسو کالو راهیسې یې د خپلې مېرمنې ملالۍ ژوند تریخ کړی دی. دا چې دوه ورځې مخکې یې د ملالۍ لاس ور مات کړی نو د ملالۍ پلار د فرید دوی کره ورغلی چې د دې ستونزې یو حل لاره راوباسي. دا چې دا خبرې به څه نتیجه ورکړي او وروسته به څه پېښ شي دا به په یوه ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړې ده.
Yeah.
پلار څنګه شو؟ د فرید پلار سره د خبرې وکړي؟
هو لوري، خبرې مې وسره وکړي.
نو څنګه شو پلار؟ څه ویل
لوري؟ خو سر د ډیر بی پروا سره ده، پر څه خبر ده؟ خو ځان داسې ښیي لکه په کور کې جز پیک شوی نه وي.
ښه پوهیږي، څو وارې مې ورته وویل چې زوی دې پوډری دی، هره ورځ مې وهي او رټي.
ما هم ورته وویل چې یوه ورځ نه ده، یو کال نه ده، لس کاله وشو، له واده راهیسې یې دغه ژوند دی.
پرون یې ویل پیسې راکه، ما ورته وویل چې نه لرم. په قار شو، لرګی راپسې واخیست او لاس یې راته مات که.
ما هم ورته دغه خبره وکړه، دا مې هم ورته وویل چې دا لومړی ځل نه دی، پروسه کال یې هم لاس ورته مات کړی و.
زما ټول سره زر او د کور سامانونه یې خرڅ کړه، آن دا چې زما پوډنه یې هم خرڅ کړه، په هغه پیسو یې پوډر واخیسته.
ورته ویلی به دی و چې هو بدمرغه، زه پیسې له کومه کوم.
وایي هر څه چې کوي اجازه ده، خو مقصد ماته پیسې را پیدا کړه. نور نو ته خپله پوهېږې پلاره چې دی څنګه سړی دی.
خیر دی لورې، مه ژاړه، هر څه به سم شي.
پلاره زه نور له دې بلا سره ژوند نشم کولی، ما له دې بلا څخه خلاصه کړه، عذر کوم. خیر دی پلاره، ما له دې بلا څخه خلاصه کړه.
مه ژاړه لورې، له دې شره دې خلاصومه. نن د همدې لپاره ورغلی وم، خدای ډېر سرتنبه سړی دی، د هېچا خبره نه مني.
نو چې د چا خبره نه مني، زه په همدې تناره کې به وسوځم. ما پلاره همداسې ده که نه، ته همدا غواړې؟
ته بې غمه اوسه لورې، ته به نور په دې اور کې نه سوځې، له دې بلا نه دې خامخا خلاصوم.
نو څنګه به مې خلاصه کړې؟ تا خو ویل د فرید پلار ویل موږ طلاق نه ورکوو.
لورې ټول کلی خبر دی چې فرید پوډری او ته څومره تریخ ژوند لرې. خدای دې طلاق حق کړی دی، سبا محکمې ته ځو، اول ته طلاق دې اخلو.
که په محکمه کې دعوا ورسره وکړو تا ته خو به خطر نه وي پلاره؟
نه لورې، هېڅ خطر نشته، ته بې غمه اوسه.
بس هر ډول چې ستا خوښه وي پلاره، خو ما له دې تورې بلا څخه به خلاصوي. فرید ډېر ظالم سړی دی، یوه ورځ به مې مړه کړي.
غم مه کوه لورې، زه در سره یم، سبا له خیره محکمې ته ځو. قاضی صاحب اجازه ده؟
او راځی راځی، دغلته په دې چوکۍ کښېنئ.
قاضی صاحب، دا سړی زما پلار او دغه بل مې میړه دی، فرید نومیږي.
ښه ښه، څه مسله ده؟
زه غواړم چې له میړه څخه مې طلاق واخلم.
ولې غواړې چې طلاق ځینې واخلې؟
قاضی صاحب، خبره دا ده کنه چې
ته پرېږده چې دغه خپله خبره په خپله وکړي. ښه لورې، ته کیسه وکړه، ولې طلاق اخلې؟
قاضی صاحب، دی پوډری دی، د هېڅ ګټې وټې هم نه دی، زه پشپو شپو وږی تږی پاتې کېږم.
فریده، ته رښتیا پوډری یې؟
قاضی صاحب، اوس د تا څخه به یې څه پټوم، بس اوس خو په دې بلا اخته شویم. نو
دا ښځه دې رښتیا وایي چې پشپو شپو وږی او تږی وي؟
نو چې زه خپله د خوراک لپاره څه نه لرم، دې ته به څه ورکم؟ همدا نن مې ډوډۍ نه ده خوړلې.
قاضی صاحب، یوازې دا مشکل نه دی، هر وخت چې کور ته راشي ناحقه مې وهي. دا دی تی وګوره، دوې ورځې مخکې لاس راته مات کړ.
وی ته دا لاس دې خوکه؟ دا لاس خو دې رښتیا مات دی، هلکه دا لاس دې ولې ور مات کړی؟
قاضی صاحب، ژبه یې را سره وهله، ویل یې طلاق راکړه، بس ما تمدد راغی او په لرګي مې وهله. نو
قاضی صاحب، دا ډېر ظالم سړی دی، ویل اوس خو مې یوازې لاس در مات کړ، که بیا دې را سره ژبه وکړه بیا دې وژنم. زه اوس څنګه وکم قاضی صاحب، تاسو ووایې.
هلکه ته ولې دا بیچاره ناحقه وهې؟
قاضی صاحب، تنګوي مې. کله راته وایي ته ولې په میاشتو میاشتو کور ته نه راځې؟ کله وایي کالي نه لرم، کله وایي وږی یم، بس زما هم زړه ورته تنګ شو. قاضی صاحب، کتان د ما عمره تنګي ولا چې په ناسان سره په لرګي ووهي.
قاضی صاحب، زه هم انسانه یم. دا دی تا یې خپله خبرې واورېدې، په دې ډول مې لاس کاله ورسره تیر کړل، نور زغم نه لرم، زه تینه طلاق واړم.
اوس د محکمې فیصلې ته غوږ شئ.
قاضی صاحب، غوږ یو.
ما د دواړو خواوو خبرې ښې په غور سره واورېدې. د فرید له خپلو خبرو څخه ثابته شوه چې دی خپله میرمن نشي ساتلی، نفقه نشي ورکولی، شکنجه کوي او هغه ته ویلي چې وژنم دی.
هو قاضی صاحب بالکل
همداسیده.
نو ده اسناد او شواهد پر انا کې محکمه فیصله کوي چې ملالۍ له فریده څخه طلاق کی.
تازه رادیو درنو اوریدونکو د دې ونی د زهرو کاروان خبرونه پر هم دې ځای پاته ورسیده. تر بل خبرونه پوری مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامن.
د زهرو کاروان
روختیا نړیوال سازمان څوي
کتب لری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخ خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.